دې پختل پروګرام یعنی میکروفون ستاسو کې یو خو د دې سات په خبرونه کې چې نیم سات دوام کوي د مشورتي لوی جرګې د دایرهونکو د غوښتنی په باب راپور لرو چې وایي امنیتي تدابیر دې سخت کړای شي د لوی جرګې لپاره. په یو بل راپور کې د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسون له قول اوري چې وایي که د انتقالي عدالت تطبیق شوی وای نو جګړه به نه اوږدېدله. د افغانستان د برېښنا شرکت د یوې لویې پروژې د اجرا کېدو په اړه هم راپور لرو. خو لومړی توجه وکړئ د دې سات خبرونو ته چې حمیده عثمان یې وړاندې کوي.
د کابل امنیتی چارواکی وایي د شنبې د ورځې په ځانوژون کې برید کې شپږ کسان وژل شوي دي او تر شلو زیات ټپیان دي. د مشورتي لوی جرګې د جوړولو د کمیسیون چارواکی وایي چې کابل ته د دې جرګې د ګډونوالو ور رسیدل نن څخه پیلېږي. او په بهرنیو خبرونو کې به واورئ چې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وایي د نړۍ قدرتونه او ایران د تهران د اټومي پروګرام په اړه د نړیوالو اندېښنو کمولو په هدف په دې ابتدایي جوړجاړي سلا کېدو ته نږدې شوي دي. پورا خبرونه واوري. د کابل د امنی قماندانۍ وایي د شنبې د ورځې په ځانوژون کې برید کې شپږ کسان وژل شوي دي. د کابل د امنی قماندانۍ وایاند حشمت الله ستانګزي ازادي رادیو ته ویل چې په دې پیښه کې تر شلو زیات نور ټپیان شوي هم دي.
متاسفانه دغه برید په پایله کې شپږ تنه په شهادت رسیږي او درویش تنه نور چې هم ولسی وګړي دي او هم نظامي په دغه برید کې ټپیان کیږي. یعنی شپږ نفر وژل شوي لرو او درویش ټپیان.
یو شمیر لوی دیزو رسنویو بیا په دې پیښه کې د لسو کسانو د وژل کېدو خبر ورکړی دی. د ځانوژونکو برید د شنبې په ورځ په کابل کې د مشورتي لوی جرګې د جوړېدو سیمه ته نږدې شوی دی. ولسمشر کرزی هم په یو بیان کې دا برید غندلی دی. له ارګ څخه یوه خپره شوې خبر پاڼه د ولسمشر لخلې وایي د افغانستان د خلکو دښمنان د دا ډول بریدونو په ترسره کولو د افغانستان د پرمختګ مخه نشي نیولی. وسلوالو طالبانو په یوه خبر پاڼه کې د برید مسؤلیت منلی دی او افغان امنیتي ځواکونو ته یې د درنې جوبلې دا اړولو ادعا کړې ده. د مشورتي لوی جرګې د جوړولو د کمیسیون چارواکي وایي چې کابل ته د دې جرګې د ګډونوالو ور رسیدل نن څخه پیلېږي. د دې کمیسیون وایاند عبدالخالق حسیني پشایي ازادي راډیو ته وویل د لړم د میاشتې تر 28 نیټې پورې د جرګې ټول ګډونوال کابل ته رسیږي. نوموړی وایي
چمتووالی کمیسیون کارونه نن انشاءالله بشپړېدو ته نږدې شوی دی. نن به بشپړ شي. د لوی جرګې مشورتي هغه کسان چې د ولایتو له خوا نه معرفي شوي دي او د کمیسیون له خوا نه منل شوي دي د میلمنو راتګ سره د نن نه شروع کیږي. کابل ته به په خیر سره رارسیږي.
ټاکل شوی چې د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتي او دفاعي تړون په اړه د سلا مشورې لپاره په جوړېدونکو دې لویه جرګه کې به 2500 کسان ګډون وکړي. له مخدره موادو سره د مبارزې وزارت چارواکي وایي هغه کاروانګر چې په ډیره مځکه کوکنار وکړي نو د امنیتي ادارو په مرسته به ونیول شي. د مخدره موادو پر ضد مبارزې د وزارت سلاکار زبیولا دایم د ازادۍ رادیو ترشنه اسمان لاندې خبرونه ته وویل هیله لري چې په دې اقدام سره به په افغانستان کې د کوکنارو کار راکم شي.
ما دغه پلان داریم که در سال
موږ په 2014 میلادي کال کې پلان لرو. همدا اوس زموږ ټیمونه په سفر کې دي. سو هغه کاروانګر چې په زیات اندازه لکه 15 هکتاره لس هکتاره او یا تر دې زیات ځمکه باندې کوکنار کړي د ولایتونو د امنیتي ادارو په مرسته وپیژنو او یې نیسو.
اقدام به ډیسکریشن کړم.
دا په داسې حال کې ده چې یو نوې سروې ښیي چې په 2013 میلادي کال کې په افغانستان کې د کوکنارو کار د 2012 میلادي کال په مقایسه په 3.6 زیات شوی دی. پام وکړئ سیمه ایزو او نړیوالو خبرونو ته. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وایي د نړۍ قدرتونه او ایران د تهران د اټومي پروګرام په اړه د نړیوالو اندېښنو کمولو په هدف په دې ابتدایي جوړجاړي سلا کېدو ته نږدې شوی دی او د دې پروګرام د بندولو لپاره باید یو ښه چانس له لاسه ورنه کړل شي. لاوروف دا څرګندونه له یو روسي تلویزیون سره په مرکه کې کړې چې د شنبې په ورځ خپره شوه. د نوموړي دا څرګندونه یوه ورځ وروسته له هغې خپرېږي چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف هم یو جوړجاړي ته د رسېدو د احتمال په اړه خوشبینی وښوده. ټاکل شوې ده چې د ایران او د نړۍ د شپږو قدرتونو چارواکي به را روانه اونۍ په جنیوا کې د تهران د اټومي پروګرام په اړه د خبرو اترو بل پړاو ترسره کړي. چین، روسیه، امریکا، متحده ایالات، بریتانیا، فرانسه او جرمني د نړۍ هغه شپږ قدرتونه دي چې له ایران سره په دې خبرو اترو کې برخه لري. د دې میاشتې په سر کې په دې اړه شویو خبرو اترو کې کوم جوړجاړی رامنځته نه شو، خو د پرمختګ په اړه یې راپورونه ورکړل شوي وو. تهران غواړي چې نړیوال بندیزونه ترې لرې شي. د ایران چارواکي همدارنګه دا نه مني چې اټومي پروګرام دی د اټومي وسلو د جوړولو لپاره واوسي. په لیبیا کې د جمعې د ورځې له مرګونو نښتو وروسته اوس راپورونه وایي چې د پایتخت ترابلس په څنډو کې سیاله وسله والې ډلې خپلو کې سره په جګړه اوښتې دي. د شنبې د ورځې په تاوتریخوالي کې د ترابلس په ختیځه غاړه تاجورا کې وسله وال د مصراتا د سیمې د وسله والو خلاف راوتلي وه. د لیبیا صدراعظم علي زیدان په رقیبو وسله والو ډلو ټینګار کړی چې له ترابلس څخه د باندې ووزي او زیاته کړې ده چې دا به منفي او له ناورین نه ډک عواقب ولري.
سنتصل باخواننا في المجموعات
من باب طرابلس کې وسلواده ډلو کې لخپل رونو سره اړیکی ونیسو. لکه مزه چې راغلی مونږ بل دوی وغواړو چې دا ټول دی د طرابلس پر خودو ته چمتو شي، په کافي واټن د طرابلس څخه لري ولاړ شي او یا د بیرته هغو سیمه تستانه شي. لکه مزه چې راغلی او دلته بل پوز او پولیسو پرته نور وسلوال نه وسیږي
غیر الجيش والشرطه.
د امریکا متحده ایالاتونو په ټول غاړو غا کړي چې زغه مخه یې آرامي وساتي. چارواکي وایي د جمعې د ورځې په نښتو کې درې څلوېښت کسان وژل شوي دي او څلور سوه نور ټپیان شوي. د جمعې د ورځې نښتې وروسته له هغې رامنځته شوې چې اعتراض کوونکي په ترابلس کې د مصراتا د وسلوالو په مرکزونو ورغلل او له هغوی وغوښتل چې له ترابلس څخه ووځي او تر ډزو لاندې راغلل. اعتراض کوونکي وتښتېدل خو بېرته په درنو وسلو سنبال راستانه شول څو په دې ودانۍ برید وکړي. په لیبیا کې د معمر القذافي د رژیم له نسکورېدو دوه کاله وتلې، خو د دې هېواد حکومت له هماغه وسله والې ډلې تر کنترول لاندې نه دي راوستي چې د لیبیا پر ځینو برخو واک چلوي. د عراق په شمال کې د کورد میشتې خپلواکې سیمې مشر د ترکیې له کردانو غوښتي دي چې له انقرې سره دې د سولې د پروسې ملاتړ وکړي. مسعود بارزانی دا غوښتنه د شنبې په ورځ دیار باکر ښار ته د یو سفر په ترڅ کې وکړه. دا په تیرو دوو لسیزو کې د ترکیې جنوب لویدیځ ته د نوموړي لومړنی سفر دی. په زرګونو کسان د دې لپاره راټول شوي وو چې د بارزانی او د ترکیې د صدراعظم رجب طیب اردوغان خبرې واوري. بارزانی وویل اردوغان د سولې لوري ته ډېر زړهور ګام اخیستی او په کردانو او ترکانو یې غږ وکړ چې د سولې د پروسې ملاتړ وکړي. اردوغان دا غونډه د کردستان د کارګر ګوند سره د درې لسیزو شخړې د اوارې په لاره کې یوه مهمه غونډه بللې ده. بارزانی ترکیې ته دا سفر په داسې حال کې کوي چې ترکیې د عراقي کردستان سره د میلیاردونو ډالرو په ارزښت د انرژۍ قراردادونه نهایي کړي دي. وروستی خبر دا چې تمه ده د 500 هیوادونو او نړیوالو مؤسسو استازي به د ګرجستان د نوي منتخب ولسمشر ګیورګی مارګ ویلاشویلی د لوړې په مراسمو کې ګډون وکړي. د لیتوانیا ولسمشر دالیا ګریبوسکای ته به تر ټولو جګپوړی بهرنی چارواکی وي چې په دې مراسمو کې برخه اخلي. مراسم نن په تبلیسی کې جوړیږي. د ګرجستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د آذربایجان د صدراعظم او د ارمنستان، رومانیا او قرغزستان د بهرنیو چارو وزیرانو په شمول به د یو شمېر نورو هیوادونو د نجک پوری چارواکی هم تبلیسی تورشی چې په مراسمو کې ګډون وکړي. دا تر دې دمه د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه.
خبرونه مو له ازادي رادیو اوریدل. د دې خبرونه په دوام کې اوري. د مشورتي لوی جرګې د دایرولو مسؤلانو د امنیتي تدابیرو غوښتنه وکړه.
امنیتي ارګانونه زمونږ ډېر په هماهنګي سره د جرګې د ورځې او جرګې نو وروسته ښه تدابیر ونیسي.
د افغانستان د بشري حقونو کمیسیون د انتقالي عدالت نه تطبیق د جګړې د اوږدېدو سبب وباله. د افغانستان برښنا شرکت د یوې لویې پروژې د اجرا کولو پلان لري.
دا پروژه درې کالو په ترڅ کې له پنځو کالو پورې عمل کابل تر سل فیصد سلسلنه همدارنګه د ټول افغانستان لپاره تر اویا سلنه پورته لوړ.
د پکتیا اوسیدونکو وایي چې ځینې ریاستونه له دوه کلونو راهیسې د سرپرستانو له لوري اداره کیږي.
کوم کارونه چې په جرأت سره پرسمیډل څوک ترسره کولای شي سرپرست دې نشي کولای.
د دې او ځینو نورو موضوعاتو ترڅنګ د افغانستان مسایلو ته په څو ویډیوز ورسپانو کې کتنه کوو. کابل ته به د مشورتي لوی جرګې د ګډونوالو رسیدل نن یک شنبه پیل شي. ټاکل شوی چې 2500 کسان د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتي او دفاعي تړون په اړه د سلا مشورې په هدف په دې جرګه کې برخه واخلي. د دې جرګې جوړونکي وایي چمتووالی بشپړ کړی او له امنیتي ادارو غواړي چې د جرګې د ګډونوالو امنیت یقیني کړي. اجمل اند د جرګې د روانو چمتووالي په اړه راپور لري.
د مشورتي لوی جرګې د جوړولو کمیسون له مسولو ادارو غواړي چې د دې جرګې د ګډونوالو د امنیت لپاره دي چې د تدابیر ونیسي. د دې کمیسون ویان عبدالخالق حسیني په شهي ازادي راډیو ته وویل د مشورتي لوی جرګې امنیت تر ټولو مهمه مسله ده.
امیدوارم چې امنیتي ارګانونه زمونږ ډیر په هماهنګي سره د جرګې د ورځې او جرګې نو وروسته د امنیتي موضوعاتو په حق باندې کاملا ښه تدابیر ونیسي او زه امیدوارم چې دا جرګه به د خدای په توکل سره د امن او د سولې په فضا کې ترسره شي.
د مشورتي لوی جرګې د جوړولو کمیسون په داسې حال کې د جرګې د امنیتي تدابیرو په اړه ټینګار کوي چې د شنبه په ورځ د دې جرګې د جوړېدو ځای ته نږدې یو سنوښون کې چاودنه وکړه. د کابل د پولیسو په وینا په دې چاودنه کې شپږ کسان وژل شوي او تر شلو زیات نور ټپیان شوي دي. یو شمیر رسنیو د وژل شوو کسانو شمیر تر دې هم زیات ښودلی. تمه ده چې 2500 کسان به د کابل او واشنگټن ترمنځ امنیتي او دفاعي تړون په اړه د سلا مشورې په دې جرګه کې ګډون وکړي. د مشورتي لوی جرګې د جوړولو د کمیسون ویان عبدالخالق حسیني په شهي وایي کابل ته د جرګې لپاره د وربلل شو میلمنو رسیدل د یک شنبې ورځې پیلېږي.
د لوی جرګې مشورتي هغه کسان چې د ولایت او لوخانه معرفي شوي دي او د کمیسون لوخانه منل شوي دي د میلمنو راتګ سره د نن شروع کیږي. کابل ته په خیر سره را رسیږي او اخرنی ورځ به د ټولو میلمنو اکټیویستم د میاشت وی چې قرب تر اکټیویستم پر کابل ته را ورسیږي.
خغلی په شی ویل ټاکل شوی چې په پاکستان، ایران او اروپا کې د میشتو افغان کډوالو څخه به هم د 200 په شاوخوا کې استازي په دې لوی جرګه کې ګډون وکړي. چارواکي وایي چې په جرګه کې ټول 2500 کسان ګډون کوي او د پنځشنبه په ورځ به د ولسمشر حامد کرزی لخوا رسمن پرانیستل شي. کسام یو شمیر افغان سیاستوال د دې جرګې د جوړولو مخالفت دي خو ولسمشر کرزی وایي د امریکا سره امنیتي او دفاعي تړون یو لوی ملي پریکړه ده او باید د لوی جرګې لخوا تایید شي. نوموړي په کابل کې خبريالانو ته وویل چې د امریکا سره د امنیتي او دفاعي تړون په برخه کې به د دې جرګې د پریکړو درناوی وکړي.
ازادي رادیو لورسته یو مهم او پیښو ځان خبر کړی.
د افغانستان د برښنا شرکت وایي چې په راتلونکو درو تر پنځو کلونو کې به ټول کابل ښار او د هیواد 80% سیمو ته برښنا ورسوي. د دې شرکت مسؤلان وایي چې د دې لپاره 800 میلیون ډالر او تاړتیا ده چې د امریکا په شمول ځینو مرسته کوونکو هیوادونو یې د کومک ژمنه کړې ده. اوس افغانستان 80% برښنا له تاجکستان او ازبکستان واردوي. په دې اړه نور جزئیات د مرسی احمد زی پراپور کې.
د افغانستان برښنا شرکت وایي یو داسې پلان جوړ کړی چې په عملي کېدو سره به یې له دریو تر پنځو کلونو پورې 80% افغانستان برښنا ولري. د دې شرکت د مطبوعاتو د دفتر مسؤل وحید الله توحیدی وایي چې دا برښنا به له داخلي منابعو څخه وي او له ازبکستان او تاجکستان څخه به نوره برښنا هم وارد شي.
دا پروژه درې کلو په ترڅ کې له پنځو کلو پورې به موږ کولای شو مکمل کابل تر 100% سلسلنه د برق پرتولرو همدارنګ د ټول افغانستان لپاره تر اویا سنه پورې د برق لوړ کو او دا پروژه د خپل د افغانستان د منابعو څخه به تولید شي او په زمن کې د تاجکستان او ازبکستان څخه به نور هم برښنا واخیستل شي.
ښاغلی توحیدی له ازادۍ رادیو سره په مرکه کې وویل چې د دې پلان عملي کېدو ته 800 میلیون ډالر اړتیا ده. هغه وویل چې د یو سیټ یا د امریکا د نړیوالې پرختی ادارې او د نړیوال بانک په ګډون یو شمیر مرسته کوونکو مسوسوش منه کړي چې د دې پلان د تطبیق لپاره به مالی مرسته کوي. د نوموړي پوینا پاتلو سمیشتو کې به په میدان وردګ، غزنی، زابل، کندهار او په دوه کلونو کې به خوست، پکتیا او لوګر ولایتونو ته برېښنا وربړل شي. د برېښنا شرکت د معلوماتو له مخې اوس مال افغانستان 125 میګاوات برېښنا تولیدوي او په دې هیواد کې د موجودې برېښنا 80% یې له ازبکستان او تاجکستان څخه ورده شوې ده. د پایتخت کابل 50% خلک بریښنا لري. د اقتصاد پوهان وایي که حکومت د بریښنا د نوې پروژه عملی کړي نو د افغانستان اقتصاد به وده وکړي. خو د کابل د اقتصاد پوهنځي استاد تاج محمد اکبر ازادي راډیو ته وویل که هیواد کې د بریښنا لوی بندونه جوړ نشي، حکومت به 80% خلکو ته بریښنا ورنشي کړای.
دولت چې وایي څنګه چې تاسو فرمایئ چې دغه راپور نشر شوی دی چې په دریو کالو کې 100% به موږ کابل ښار ته بریښنا ورسوو او 80% به ټولو ولایتو ته، در حالی چې زه فکر کوم چې دغه به یو ډېر په اصطلاح درست تخمین بونه وي. موږ هغه بریښنا چې د داخل نه تامینوو هغه ډېره کمه ده. علت دغه دی چې هغه بندونه چې مخکې د سردار داود خان شهید په وخت کې هغه جوړ شوي وو، اوس هغه ویجاړ شوي، چې متاسفانه دغه دولت چې ولې دغه
خغلی اکبر په حکومت انتقاد وکړ چې په تیرو سو کلونو کې د دې پر ځای چې د بریښنا بندونه جوړ کړي، له ګاونډي هیوادونو څخه د بریښنا په واردولو یې پیسې مصرف کړي دي. خو د اوبو او بریښنا وزارت چارواکو د دې انتقاد په ځواب کې تل ویلي چې په هیواد کې د لویو بندونو په جوړېدو په میلیاردونو ډالرو ته ضرورت دی چې حکومت اوس وسه نه لري.
د افغانستان ملي شورا د نوې ودانۍ د وروستۍ برخې د جوړېدو تړون پرون په کابل کې د ښار جوړونې وزیر او د هند د سفیر ترمنځ لاسلیک شو. د ښار جوړونې وزیر حسن عبدالله وایي هند به په 1,900,000 ډالرو د شورا د احاطې دیوال جوړ کړي. د کابل ښار د دارالامان په سیمه کې د ملي شورا په نوې ودانۍ له تیرو څو کلونو راهیسې د هند لخوا کار روان دی. په دې اړه د ناجی ساپی راپور.
د افغانستان د ښار جوړونې وزارت وایي چې هند به د ملي شورا په نوې ودانۍ 1,900,000 ډالر نور هم ولګوي او په شپږو میاشتو کې باید په بشپړه توګه جوړه شي. حسن عبدالله د شنبې په ورځ د هند له سفیر سره په دې اړه د تړون د لاسلیک پر مهال وویل چې د ملي شورا په نوې ودانۍ ټولې 1,500,000,000 ډالر لګېږي چې هند یې ورکوي.
د نن ورځې تفاهم لیک د ملي شورا د ودانۍ وروستۍ تړون و چې د 1,900,000 ډالر په ارزښت د ښار جوړونې وزارت او د هند د سفارت ترمنځ لاسلیک سو. له دې تړون سره د افغانستان د ملي شورا د ودانۍ وروستۍ برخه هم تکمیلی شي.
د کابل ښار د دارالامان په سیمه کې د ملي شورا د نوې ودانۍ د بنسټ ډبره په 2015 میلادي کال کې د هند لومړي وزیر منموهن سنگ لخوا کېښودل شوه، خو د جوړېدو کار یې په 2008 کال کې پیل شو. دغه ودانۍ په څلورو برخو ویشل کیږي: د مشرانو جرګې تالار، د ولسي جرګې تالار، د اداري چارو برخه. ودانۍ ته د نوتلو بلاک پکې شامل دی. په همدې حال کې په کابل کې د هند سفیر امیر سنها هم ژمنه وکړه چې د ملي شورا کارونه به په ټاکلي وخت پای ته ورسیږي. ښاغلی امیر سنها وویل چې دا ودانۍ له افغانستان سره د هند د دوستۍ یو سمبول بلل کیږي.
په حقیقت کې دا زموږ د دیموکراسۍ او دوستۍ یو بااعتباره او ستر سمبول دی. دا سمبول به د راتلونکو کلونو لپاره هم دلته پاتې شي. کله چې د پارلمان دا ودانۍ جوړه شي، موږ به کوشش وکړو چې له خپل افغان ملګرو سره یو ځای کار وکړو.
د ملي شورا د نوې ودانۍ له جوړېدو سربېره هند له افغانستان سره د ځینو نورو پراختیایي پروژو په تطبیق کې هم مالي مرستې کوي. همدارنګه هند غواړي چې د افغانستان په قانونو کې هم په پراخه کچه پانګونه وکړي.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ام اس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي چې په تیرو 12 کلونو کې په افغانستان کې د عدالت نه تطبیقول د جګړې د اوږدېدو سبب شوي. د دې کمیسیون رئیس سیما سمر پرون په کابل کې په یو غونډه کې وویل د عدالت تطبیقول د افغانانو اساسي غوښتنه ده. له بلې خوا د دې کمیسیون پخواني غړي او د ارزیابۍ او تحقیق د ادارې مشر نادر نادری په همدې غونډه کې له راتلونکو حکومت وغوښتل چې انتقالي عدالت په هیواد کې تامین کاندي. قاسم سولمل د دې موضوع تفصیل اوروي.
د بشر د حقوقو خپلواک کمیسیون وایي که څه هم د انتقالي عدالت پلي کېدل د افغانانو اساسي غوښتنه ده، خو په تیرو 12 کلونو کې دې مسلې ته جدي توجه ونسوه. د یاد کمیسیون رئیس سیما سمر د شنبې پر ورځ د انتقالي عدالت او مصالحې په نامه یو سیمینار ته ویل چې په افغانستان کې د جګړې د دوام یو علت هم دې مسلې ته پام نه کول دي.
اگر واقعا ما د 12 سال گذشته
که چیرې موږ په دې تیرو 12 کلونو او یا تر هغه مخکې کلونو کې د عدالت مسله جدي نیولې وای، جګړه په افغانستان کې دومره نه اوږدېدله. عدالت د ډیموکراسۍ یا ښې حکومتدارۍ یوه اساسي پایه ده. په همدې خاطر ده چې د عدالت عملي کول د قانون د حاکمیت لپاره مرسته کوي. نو زه ټینګار کوم چې د عدالت تطبیقول د دولتونو بې قید او شرط دنده ده.
د انتقالي عدالت پروګرام په 2002 میلادي کال کې د بشر د حقونو د خپلواک کمیسیون لخوا پیل سو، څو په افغانستان کې د تیرو درو لسیزو جنګي مجرمین وپیژني او عدالت تطبیق کړي. یاد کمیسیون د همدې جنګي جرمونو یو مستند راپور هم جوړ کړی دی، خو دا راپور تر اوسه نه دی خپور شوی. اخوا په کابل کې د کلید ګروپ او د انتقالي عدالت ډلې د کورنیو او نړیوالو سازمانونو د استازو په ګډون یو درې ورځنی سیمینار جوړ کړی، څو پکې د عدالت د تامینولو پر لارو خبرې وکړي. په همدې حال کې د څېړنې او ارزیابۍ د ادارې مشر نادر نادری چې په همدې غونډه کې ګډون کړی و، د جمهور ریاست له کاندیدانو وغوښتل چې د انتقالي عدالت مسله په خپلو انتخاباتي پروګرامونو کې ځای کړي.
باور من ای است که ای حکومت نخواسته ثابت بکنه که
زما په باور حکومت دا ثابت نکړه چې د کوچنی منفعتي مسایلو څخه لوړ پاتې سي او د خلکو غوښتنو ته ځواب وایي. نو دا امکان لږ دی چې په پاتش پوجا میشت کې د عدالت تطبیق لپاره کوم ستر کار وسی، خو مدني ټولنه قرباني سوي دلی باید عدالت بحث په یو انتخاباتي بحث تبدیل کړي.
باید بحث انتخاباتي تبدیل بکړي.
دا غوښتنه په داسې حال کې مطرح کیږي چې د جنګي مجرمینو د راپور له جوړېدو څخه باندې یو کال تیریږي، خو لا هم حکومت دا راپور نه دی خپور کړی. خو جمهور ریاست مخکې ویلي و چې د دې راپور خپرول د بشر د حقونو د کمیسیون دنده ده. د بشر د حقونو د خپلواک کمیسیون رئیس سیما سمر بیا ویلي و د دې راپور خپرېدل د حکومت کار دی، او که د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون خپور کړي د دې کمیسیون د چارواکو ژوند ته خطر پېښیږي.
جان اقا لیکوزای درته وای چې لویدیځو ورسپنو د افغانستان په اړه څه لیکلي.
اکونومست مجلې پروستې ګڼه کې د ناتو راتلونکي تر سرلیک لاندې یو تحلیلي مضمون خپور کړی او په یو برخه کې لیکي، په داسې حال کې چې د ناتو دفاعي لګښتونه کمیږي، روسیې خپل د دې کال پوځي بودجه په سلو کې شپږ زیاته کړې ده. له روسیې سره په پوله پراته د ناتو غړو هیوادونه، په خاص ډول هغه اروپایي هیوادونه چې امریکا پکې د توغندیو ضد سیستمونو لګولو پلان لري، د کرملین د ګواښونو او حتی حملو څخه په بیره کې دي. مجله لیکي څو ورځې وړاندې د روسیې جنګي الوتکو د سویډن پر خاورې احمقانه حمله وکړه، او له دې څخه دوی اونۍ وړاندې په پولنډ او لیتوانیا کې هم په هدفونو بمباری کړې وي. اکونومست مجله لیکي دا یوه څرګنده او ستره پوښتنه ده چې په افغانستان کې د ناتو د جنګي ماموریت له ختمېدو وروسته به د دغه سازمان برخلیک څه وي. مجله لیکي ناتو په افغانستان کې 12 کلن جنګي ماموریت پر مخ یوړ چې دا د دې سازمان په 48 کلن تاریخ کې تر ټولو ستر خونړی او په ځینو مواردو کې د بیلتون ماموریت و. خو د مجلې په باور د افغانستان ماموریت ناتو ځواکونو ته د ګډ کار او جګړې کولو توان هم ورکړ. مجلې په اروپا کې د متحدانو د قواو د عمومي قمندان امریکایي جنرال فیلیپ بریدلوف خبره راخسته چې وایي د 2001 او 2011 کلونو ترمنځ موده کې دوی په افغانستان کې د ناتو او ائتلافي هیوادونو 2400 عسکرو ته پوځي روزنه ورکړي، یعنی ټرین کړي دي. اکونومست وړاندې لیکي له 2014 کال وروسته به په افغانستان کې د ناتو له 1,00,000 عسکرو څخه شاوخوا 2,000 پاتې شي، او دا هم په هغه تړون پورې اړه لري چې دا مهال د کابل او واشنګټن ترمنځ ورباندې کار روان دی. دا ځواکونه به د افغان امنیتي ځواکونو د روزنې او مشورو ماموریت پر مخ وړي، او تر یو حده به د تروریزم ضد مبارزې چارو کې هم ونډه ولري. مجله لیکي د افغانستان ماموریت ناتو ته دا ګټه هم رسولې چې دې سازمان د چټک غبرګون یو 15,000 کسیز روزل شوی پوځ جوړ کړی چې په ډیرو پرمختللو او عصري وسلو او وسایلو مجهز دی، چې په غړو هیوادونو کې به په دوره‌یي شکل دېره کیږي. والسی ژورنال ورسپاڼې ملا فضل الله د کابل او اسلام آباد اړیکې پیچلې کړي تر سرلیک لاندې یو مضمون خپور کړی او په یوه برخه کې راغلي. پاکستانی چارواکي او لویدیځ ډیپلوماتان په دې باور دي په 2009 کال کې چې کله د پاکستان په پوځي عملیاتو کې ملا فضل الله له سوات درې څخه وویستل شو، نوموړی افغانستان ته لاړ او دا مهال د کونړ او نورستان غرنیو ولایتونو کې ژوند کوي. والسی ژورنال زیاتوي پاکستانی طالبانو د خپل مشر حکیم الله مسعود له وژل کېدو وروسته ویلي چې دوی به د پاکستان پر حکومتي او پوځي تاسیساتو حمله وکړي. که چیرې دوی دا کار وکړي، نو د اسلام آباد او کابل اړیکې به خراب شي. ورسپاڼه لیکي پاکستان به په داسې یو حالت کې پر کونړ او نورستان حمله او بمباری زیاتې کړي، او یا به هم د فضل الله پر ضد په افغانستان کې ځینې ملاتړي کسان تمویل کړي.
تا تاسی زموږ اخلا آزادی رادیو څخه خبري پکتیاوال شکایت کوي چې اداري له دې کبله په تیرو دوو کلونو کې په پرمختیایي کارونو کې وروسته پاتې شوي چې مسؤلیت یې د سرپرستانو په لاس کې دی. دوی وایي باید مرکزي حکومت د سرپرستانو پر ځای نوي رئیسان وټاکي. په دې اړه له سیمې د داود تپان راپور واورئ.
د پکتیا مدني ټولنه فعالان وایي چې په ولایت کې د دوو کلونو رئیسې څو ادارې د سرپرستانو لخوا اداره کیږي. دوی وایي چې د دغو رئیسانو د سرپرستۍ لامل د پکتیا وکیلانو ترمنځ خپلمنځي ستونزې او په پکتیا کې د سالمې ادارې نشتوالی دی. د مدني ټولنه فعالان وایي په هغو ادارو کې چې له نږدې دوو کلونو رئیسې سرپرستان اداره کوي هیڅ ډول پرمختیایي کار نه دی ترسره شوی او په خبره چې لا هم خلک له ستونزو سره مخ شوي دي.
نوم مې محمد نوروز صاحب ده، د ستکرم ادبی او کلتوری ټولنې مسؤل یم. تر اوسه پورې په پکتیا کې داسې رئیسان شته تقریبا دوه کاله یې په پکتیا کې تیر شوي دي د سرپرست په حیث باندې. که چېرته مسلکي رئیسان راشي خپل کار به په خپله باندې په ښه توګه کړی. او یو خبره که نه صحیح خبره درته کوم، ښه فکر ورته وکړه، خو چې کټ یې نه کې بیا کوم رئیسان چې دلته راټاکل کېږي هغه د دې والي د تسلط لاندې هغه داسې کوم په لاس کې نیولي دي هغه رئیسان دوی ساتي هغه وړ کسان والی بیرته لری کوي د خپلو ګټو په خاطر باندې ټاکلی دي. والی په پکتیا کې خپلې ګټې لټي او د خلکو د ګټو لپاره یې سم نه دي کړي.
داود محظوظ یم په دې اړه خو دومره ویلی سم چې د قانون لحاظه کوم کارونه چې په رسمي ډول څوک اجرا کولی شي هغه سرپرست نشي اجرا کولی. که اساسي قانون ته لاړ شو په دې کې ښودل دي چې هغه دی نشي کولی چې ځینې کارونه ترسره کړي. نو کوم کارونه چې په جرات سره په رسمي ډول څوک ترسره کولی شي سرپرست یې نشي کولی. هیله مې دا د پکتیا کې کومې دندې چې سرپرستان ته سپارل شوې دي لکه د صحت ریاست او داسې نور، نو د دولت نه مهیله ده په دې برخه کې رسمي چارواکي ورته معرفي کړي.
د دغو مدني ټولنو فعالانو شکایت د ولایتي شورا غړي هم تر یو بریده مني. وایي چې څو ادارې د سرپرستانو لخوا اداره کیږي او په وینا یې له خپل ټاکلي وخت وروسته سرپرست پاتې کېدل د قانون خلاف کار دی. د پکتیا ولایتي شورا مرستیال ډاکټر عالمیر زازی وایي نږدې دوه کاله کېږي چې د پکتیا عامې روغتیا ریاست او همدا ډول د ښځو چارو ریاست د سرپرستانو له لورې اداره کیږي چې په دومره وخت کې یادو ادارو هیڅ ډول پرمختیایي کار نه دی ترسره کړی، خو بلاکس پکتیاوالي له ګڼو ستونزو سره مخ کړي دي.
په دې دولت لوړ پوړي کسان قانون دی پخون لاندې کوي، په بعض موردونو کې مداخله کوي او غواړي چې هر څوک د خپل خوښي کسان رامخته کی او دلته راولي په خلکو یې تحمل کی او یې مني.
موږ هڅه وکړه چې د سرپرست رئیسانو په اړه د پکتیا ولایت مقام او یا د اداري اصلاحاتو د کمیسیون د کوم مسول چارواکي نظر هم ترلاسه کړو، خو په دواړو ادارو کې د مسولو کسانو د نشتوالي او ټلیفون نه پورته کېدو له امله ونه توانېدو چې غږ یې واخلو. د مدني ټولنو پالان دا خبره په داسې حال کې کوي چې د پکتیا ګڼ شمېر اوسیدونکي دا شکایت هم کوي چې د اداري رئیسانو د غیر حاضرۍ له وجې ورځني کارونه په هفتو هفتو ځنډیږي.
په بغلان کې د جنسي تیری د لسو قربانیانو د ژوند په اړه څېړنې شوي چې د جنسي تیری قربانیان له سختو رواني او ټولنیزو ستونزو کړیږي. د جنسي تیری یو شمېر قربانیانو په بغلان کې د ازادي راډیو خبریال ته ویلي په رواني ستونزو او ناکراریو سربیره په ټولنه کې د خلکو د کرکې او حقارت د احساس سره یو ځای ژوند کوي. د دې موضوع جزئیات فرشته جلالزه اوروي.
په بغلان کې مسولین وایي چې په دغه ولایت کې د جنسي تیری پیښې زیاتې شوې دي. د مدني ټولنې یو شمېر غړي او د بشري حقونو فعالین وایي د جنسي تیری قربانیان په اسانۍ خبرو ته نه حاضرېږي، نو د دغو پیښو دقیقه شمېره لا هم نه ده څرګنده. د ازادي راډیو خبریال په بغلان کې د بیلګې په ډول د جنسي تیری د لسو قربانیانو سره خبرې کړې او وایي چې دا کسان د سختو روحي ناکراریو او ټولنیزو ستونزو څخه کړېږي. بغلان کې یوې ځوانې ښځې ازادي راډیو ته د خپل نوم د پټ پاتې کېدو او د ژغ د نخ پرېدو په شرط ویلي چې دوه کاله مخکې په سیمه کې دوه وسلوالو کسانو تیری ورباندې کړی. دې ښځې ویلي هغه مهال د خپلې سیمې په یو ښوونځي کې ښوونکې وه، خو تر دې پیښې وروسته د ټولنیزو فشارونو په خاطر مجبوره سوه چې خپل کار پرېږدي او په انزوا کې ژوند وکړي. د بغلان د ښځو چارو مشره خدیجه یقین ازادي راډیو ته وایي د جنسي تیریو زیات قربانیان د ټولنیزو فشارونو په خاطر حتی د ځان وژلو ته مجبوره کېږي.
معلوم دار است که یک دختری که مورد تجاوز قرار میگیره واقعا برش دردآور است.
دوای معلوم دار ده چې جنسی تجاوز ډیر دردونکي کار دی او دا قربانیان تل رنج او غم لري او یو ډول د مجبوریت ژوند کوي. هغوی منځوي کېږي ځکه په کور او کلی کې خلک په شسترګنه ورته ګوري. دا قربانیان ځان په ابدي عذاب کې احساسوي، حتی یو شمېر کسان چې ما خپل لیدلي د ځان وژل غوره ګڼي. د بغلان د ښځو چارو مشر ویلي کچېری د جنسي تیری عاملین په شدت مجازات سي، شای د دې په وینا د دغه سي جنایتونو مخنیوي وسي. په بغلان کې یو شمېر مخورو کسانو ازادي راډیو ته ویل د جنسي تجاوزونو قربانیان یوازې ښځې نه دي، بلکې کم عمره هلکان هم پکې شامل دي. په بغلان کې یو قومي مشر محمد عظیم ازادي راډیو ته وویل چې په زیاتو مواردو کې لیدل سوي چې د لس څخه تر شپاړس کلن هلکان هم د جنسي تیری قربانیان دي.
چندین تا بچه‌هایی که داره در سن از ده به بالا، از ده تا سیزده، از سیزده تا شانزده سال سن داشتن، نزد ما مراجعه کردن و مشکل خود را گفتن که کاملا از زندگی ناامید شدیم و یه سن
په بغلان کې امنیتي مسؤلینو او په افغانستان کې د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون چارواکو په دې اړه څه نه دی ویلي.
په دې خبرونه کې مو یو راپور درلود چې د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون وایي چې په تیرو دولسو کلونو کې په افغانستان کې د عدالت نه تطبیق د جګړې د وشتیدو سبب شوی دی. تاسو اوریدونکي په دې اړه څه نظر لرئ؟ که غواړئ چې خپل نظر له موږ او نور اوریدونکو سره شریک کړئ، له لنډو خبرونو وروسته ازادي راډیو ته تلیفون وکړئ، ځکه چې له ات نیمو تر نه نیمو پورې مایکروفون ستاسو دی. خو اوس د دې سات لنډ خبرونه واورئ چې حمیده عثمان وړاندې کوي.
د مشورتي لوی جرګې د جوړولو د کمیسیون چارواکي وایي چې کابل ته د دې جرګې د ګډونوالو ور رسیدل نن څخه پیلېږي. د کابل امنیتي چارواکي وایي د شنبې د ورځې په ځان وژون کې برید کش پاک کسان وژل شوي او تر شلو زیات ټپیان دي. له مخدرو موادو سره د مبارزې وزارت چارواکي وایي هغه کاروانګر چې په ډېره مځکه کوکنار وکړي نو د امنیتي ادارو په مرسته به ونیول شي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر وایي د نړۍ قدرتونه او ایران د تهران د اټومي پروګرام په اړه د نړیوالو اندېښنو کمولو په هدف پر یوه ابتدایي جوړجاړي سلا کېدو ته نږدې شوي دي. د چین پولیس وایي د دغه هیواد د شمال لویدیځ د ژینګچیانګ په ناکراره سیمه کې د پولیسو پر یوه ماموریت په حمله کې اولس تنه ووژل شول. په لیبیا کې د جمعې د ورځې له مرګونو نښتو وروسته راپورونه وایي چې د پایتخت ترابلس په څنډو کې سیالې وسله والې ډلې خپلو کې سره په جګړه اوښتې دي. د عراق په شمال کې د کورد میشت خپلواک سیمه مشر د ترکیې له کوردانو غوښتي دي چې له انقرې سره د سولې د پروسې ملاتړ وکړي. او تمه ده چې نن د 500 هیوادونو او نړیوالو مؤسسو استازي به د ګرجستان د نوي منتخب ولسمشر د لوړې په مراسمو کې ګډون وکړي.
خبرونه مو له ازادي راډیو څخه واوریدل. لدی شی به میکروفون ستاسو دی. زه اسمت څاروان او ستار فروغ مو په خدمت کیو. تاسو هم کولای شئ چې په دې خبرونه کې ګډون وکړي، بلکې دا خبرونه اصلا ستاسو قدرمن اوریدون کوي چې د موضوع په ارتباط نظر څرګند کړي. موضوع دا ده چې د افغانستان د بشر د حقوقو خپلواک کمیسون وایي چې په تیرو دولسو کلونو کې په افغانستان کې د عدالت نه تطبیق د جګړې د اوږدېدو سبب شوی. تاسو هم ورسره موافق یاست؟
بله آقای سروان، ما هم سلام تقدیم میکنم به شنونده های عزیز. بله، موضوع برنامه اختصاص داره به چگونگی تامین عدالت انتقالی در افغانستان و صحبت های در این مورد رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان دیروز در کابل داشته است. سروان صاحب، میشه شماره های تلفن را به شنونده ها یک بار اعلان بکنیم تا
زو خیم رازی چه تلفن نمره نورت اعلان و اول به پمدی موضوع و راپور ورته وارو تر اغو پوری کلچه سر قلم و کاغذ نو نو تایر بی که در راپور دیر لنده لکسنگ چی تاسی ورته اشاره وکره د افغانستان د بشری حقونو د خپلواک کمیسون رئیسی سیما سمر پرون په کابل که پی وغونده که ول چه د عدالت نه تطبیق د افغانانو په افغانستان که د جګړې د وشتیدو سبب شوی او د عدالت تطبیق د افغانانو اساسی غوښتنه ده. دا راپور چې ندا
فرشته
ندا چم دو کړی ده. دا به وورو وروسته باید اوریدونکو نظرونو ته انتظار وباسو.
رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان میگوید هرچند تامین عدالت انتقالی یکی از خواسته های اساسی مردم این کشور می باشد، اما به گفته وی تا کنون در این خصوص کمتر توجه شده است. سیما سمر که بروز شنبه در سمینار بین المللی مصالحه و عدالت انتقالی صحبت می کرد گفت که یکی از دلایل ادامه ناامنی ها در افغانستان کم توجهی به همین مسئله بوده است.
اگر واقعا ما در افغانستان میتونستیم در 12 سال گذشته یا سالهای قبل از او مسئله عدالت جدی میگرفتیم، جنگ در افغانستان قدر طولانی نمیشد و عدالت یکی از پایه های بسیار جدی دموکراسی و حکومتداری خوب است. به او خاطر است که تطبیق عدالت برای حاکمیت قانون کمک میکنه. با تاکید ای که تطبیق عدالت وظیفه بدون قید شرط دولت ها است.
وی افزود که برنامه عدالت انتقالی که هدف آن مستندسازی و شناسایی مجرمین جنگی در افغانستان بود، در سال 2002 میلادی از سوی کمیسیون مستقل حقوق بشر آغاز و اکنون گزارش مستند آن تهیه شده است. در این حال کلیدگروه و گروه عدالت انتقالی به اشتراک شماری از نمایندگان نهادهای داخلی و بین المللی سیمینار 3 روزه ای را تحت نام مصالحه و عدالت انتقالی برگزار کردند. مسئولان برگزاری این سیمینار میگویند که آنان تلاش میکنند تا در این سیمینار راههای مناسب تامین عدالت را جستجو نمایند. نادر نادری رئیس واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان که در این سیمینار حضور داشت گفت:
باور من این است که حکومت نخواسته ثابت بکنه که از موقعیت برتر شهامت اخلاقی برخوردار است تا بالاتر از مسائل منفیتی کوچک باقی بمانه و به خواست مردم پاسخ بگوید. اما گفتمان عدالت نهادهای مدنی افغانستان، گروه‌های قربانیان باید به بحث انتخاباتی تبدیل بکند.
این در حال مطرح می شود که حکومت افغانستان در بیش از یک سال گذشته از نشر گزارش مستند کمیسیون حقوق بشر خودداری کرده است. قبلا ریاست جمهوری افغانستان گفته است که نشر این گزارش کار کمیسیون حقوق بشر است و باید در این خصوص تصمیم بگیرد. مسئولان کمیسیون حقوق بشر می گویند که یک تعداد افرادی که در این گزارش مستند از آنان نام برده شده در پست‌های بلند دولتی کار می‌کنند و در صورت نشر این گزارش ممکن به کارمندان کمیسیون مشکل ایجاد نماید.
فرشته ندا از کابل گزارش می‌داد. با برنامه میکروفون شما از رادیو آزادی خوش آمدید. موضوع برنامه که تا ساعت 9:30 صبح به طور زنده این برنامه پیشکش میشه، موضوعش به تامین عدالت انتقالی در افغانستان اختصاص یافته و در این برنامه من ستار فروخ و همکارم عصمت ساروان با شما خواهیم بود. شما شنونده های عزیز هم می توانید که به برنامه با تماس شوین و نظریات و پیشنهادات خود را مطابق موضوع برنامه شریک بسازین. شماره های تماس به برنامه هست 0799-203-540 0700-822-755. شماره های بین المللی ما هست 0042-02-21-12-45-01 و 0042-02-21-12-45-46-01.
نو لدیشه به استاسو اوریدونکو تلیفونونو تا سترگی پلارایو زبا هم بیا یو چه وروستا دی تلیفون شمیره در تیلان کو کرم زکا چه وست یو اوریدونکو لرو میره بانی وکی
بله بفرماین.
السلام علیکم.
و علیکم السلام.
سروان سبتاتا او طول گلون اوریدونکو سلامون اوریدونکو
سلامت وسته میره بانی
عزت الله رقایی همه در هلمند از خدر سر باریگا کیم در همه موضوع چی تاسی انتخاب کرده در خود دیر سی موضوع در مدوم در راپور سر موافق خود در سیما سمر ویلی دی که چا ویلی دی در دل کل در قیش در عدالت نتامین بس با افغانستان که جگره روانه کرده.
بله، یعنی تاسی فکر کوئی که چرتا عدالت تامین شوی وی لامغا اول نه اگر توک چی مجرمان دی وگوی تا سزا ورکر شوی وی نو جگره بدوم رنو وجده سوی هم داسی ده؟
بله و ده غشه ده مرد تو مخبل پا منچه که مرد داشت این واقعیت دیدی چه حالا طالبانی ده رس حکومت سر بسول پا براسه که وزای سیوی و بیا درت دورتی چهارواکو یا وغلی دی یا بی زتکری دی آقا درت وستان دی سانگیر این مرد درت طالبان مکر دی دویتا دویتا سم عدالت و رونا رجه دی زکر دی
سای دیر ازیاد من نکر
از تماس تلفون موکو.
بل اوریدون که املرو زن معرفی که آزادی رادیو میکروفون ستاسو.
السلام علیکم اسما سروان سنتا تا درونه ملمونه ته چیلی او سلامونه ته کیما مخالد
سلامت
ده هر څه تلیفون پر لیکه
مهرباني کوي صاحب
تشکر شنوندی عزیز تشکر شنونده عزیز سلام به شما هم در این برنامه مهمان نداریم و بله بفرمایید.
دا قران اعظم شان پر افغانستان کې اوس وزیدي دا چا غور پوکه او دا مجاهدین په طالبان شتاس نسی په دې خاطر په داسې شکل زوري چې په داسې څنګه باندې ولتیږي د زور د لارې یا هم د کیبل د لارې په دوی باندې اقرار کوي، نو بشري حقونه دا رقم یې دا بشري حقونه خو بالکل دا ستاسو خبرې پر ځای دي چې درې په سولو کې
یو شی دی، یو شی تم فکری چې یو شی سره غلط نه کوي، هغه دا ده چې که چېرته له طالبانو سره ظلم کېږي نو طالبان هم تر یو دوه چنده شاید ظلم وکړي. هغه ویډیوګانې تاسې وینئ چې عسکر ونیسي فوراً یې سر ور پرې کړي یا ډزې پې وکړي فوراً یې ووژني، یو عادي عسکر یا یو عادي مامور په اکثر مواردو کې. لیکن د دین منظور د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون منظور دا ده چې په دې تیرو دیرشو کلونو کې چې کوم ظلمونه شوي دي، چا چې قتلونه کړي دي، ډله ییزې وژنې کړي دي، هغوی ته وایي باید سزا ورکړی شوی وای، دغه یو انتقالي عدالت په ځای شوی وای. منظور دغه شی دی، که چېرته دا کار شوی وای نو جګړه به دومره نه اوږده سوې.
شما می توانین نظر خود را در این مورد ابراز بکنین شنونده عزیز؟
ور به شبل اوریدون کی تا وگو
بله تماس دیگر هم داریم. بله بفرمایین، برنامه مایکروفون شما از رادیو آزادی است، بفرمایین خود را معرفی بکنین.
السلام علیکم.
و علیکم السلام. انور صدیقی صاحبی است لکه چی؟
انور صدیقی در پکتیا و در ایوب زاده و نسواره نتا تروان سپیتر خیم و تاستا با برگیری تا دیگر اوریدون.
سلامت هستی، خوشحال هستی.
تشکر، سلامت باشی.
سروان صاحب بد بختانه باید وی ټولو اوریدونکو ته بهتره معلومه ده، پسته بهتره معلومه ده چې در نیمې لسیزې کېږي چې د عدالت تامین شوی، خو اوس خبره چې دولس کلنۍ ترغه چې په دولسو کلو کې د بشر خپلواک کمیسیون کومه اعلامیه خپره کړې ده، دا اعلامیه موږ په ځای بولو ځکه چې د دولت په هرې ادارې کې او په افغانستان کې چې هر ځای ته لاړ شي به غیر دولتي ادارې شي عدالت نه دی تامین شوی، یا واسطه شوی دی یا اداري فساد شوی دی، او دا ځکه د حکومت او د عامو خلکو تر منځ چې دا واټن موجود دی، د عام خلک چې په حکومت باور نه لري، نږدې کېږي نه، خپل حکومت یې نه بولي، دا وجه همدا دی چې عدالت نه تامین کېږي. که چېرته عدالت تامین شوی وای او خلکو چې ظلم یې کړی دی، جپای کړی وطن سره خیانت کړی دی، هغو ته په خپل وخت سزا ورکړل شوی وای، او که چېرې دغه چا خدمت کړی په خپل وخت مکافات ورکړل شوی وای، نو ولې به د ملک داسې بدبختۍ سره مخامخ وو؟ وجه همدا دی چې عدالت نه دی تامین شوی، او تر اوسه پورې د حکومت او د عامو خلکو تر منځ غټ واټن موجود دی، نه نږدې کېږي. هر څومره چې مسلې وکړي، هر څومره چې رسنۍ وغږېږي، او دا عام خلک اوس په حکومت باور نه لري، حکومت بیا په عامو خلکو باور نه لري، او نو دغه وخت کې دښمن سو استفاده کوي دغه واټن نه. نو ما خپل شخصي نظر هم دا و. سروان صاحب
سلامت
باشئ،
کور دې ودان صدیقي صاحب.
تشکر. شما شنونده برنامه مایکروفون شما از رادیو آزادی روی موج متوسط 12.96 و 100.5 اف ام هستید. موضوع برنامه به چگونگی تامین عدالت انتقالی در افغانستان اختصاص یافته است. می توانید که به برنامه با تماس شوید، سوال نظر و پیشنهاد خود را مطابق موضوع برنامه شریک بسازید.
نو اوریدون که لرو ور بشو چه دوی چوایی مهربانی آزادی رادیو.
السلام علیکم. تخیم د زابل ولایت شاجیر ولسوالی قصر پتناس کې کاروان صاحب او سکار کروخ صاحب او د ازادي راډیو او د ازادي راډیو اړیدونکو
سلامت اوسئ.
تشکر آقای توخی، بفرمایئ خوش آمدین به برنامه.
سلامت اوسئ، مهرباني وکئ توخی صاحب.
نو تاسو خو ډیر ښه فلسفه موضوع انتخاب کړی ده، او بلکې دا بیخی و حقیقت و سرگن حقیقت دیسی در سر حقوق افغانستان که بیخی ندی پیاده سوی نعملی سوی دی هیت صبت در سر حقوق نمارد قیی که حکومت در تکسیدان دی مثلت که در غصی و در ارگانون دی که پول سوالی که دی که پول آیات که دی خلب و هلکیزی زور و هلکیزی مرکیزی نصد و سربت سلم کیزی اغسد و هلکیزی مداخو معلوم حقیقت دیسی خارجانو هم دا د بسر حقوق نه دی مراعت کړي، موږ داسې خیال د خارجانو یي داسې څوک د بسر د حقوقو به یو مراعت کړي، هغو هم نه دی مراعت کړي. موږ لیدلي دي چې زموږ خلک بېګناه ځوروي وهي، معلوم حقیقت دی چې دغه بسر د حقوقو دا امر بالکل پر ځای ده. موږ یې منو چې عدالت په افغانستان کې نشته، خلک وهل کېږي، په موټرو پورې تړل کېږي، کشېږي، د بسر
توهین کیږي مطلب لکه څنګه چې تا وویل طالبان هم دغسې د خلک دلته پکې کوي وړي د بندې په شکل هغه بیا وهي پښې ورپورسوي پکې دلانه یا هم هغه وایي حق به وایي د خدای حق به موږ پس نه کړو او حکومت و امریکایانو دا خو هم ټول داسې
سلامت اوسه تو خسب موقعیت بدل کو اواز
تواصل مشه
خیر خپل خبری دی وکړه ډیره مننه یو ځل به هم اوریدونکو ته وایي چې د افغانستان د بشری حقوقو خپلواک کمیسون ویلي چې په تیرو 12 کلونو کې په افغانستان کې د عدالت نه تطبیقول د جګړې د وجدیدو سبب شوی د دې کمیسون رئیس سیما سمر پرون په کابل کې په یو غونډه کې وویل چې د عدالت تطبیق د افغانانو اساسي غوښتنه ده لبل خو د دې کمیسون یو پخوانی کمشنر او د ارزیابۍ او تحقیق د ادارې مشر نادر نادری په همدې غونډه کې راتلونکو حکومت او غوښتل راتلونکو حکومت به د راتلونکو کال د انتخاباتو په نتیجه کې رامنځته کیږي دغه حکومت یې غوښتنه کړې چې انتقالي عدالت په هیواد کې تضمین کړي تاسو هم له راتلونکو حکومت ته توقع لري او آیا له دې سره موافق یاست لکه څنګه چې سیما سمر وایي چې کچرته عدالت په تیرو 12 کلونو کې تطبیق شوی وای انتقالی عدالت بله. نو جګړه به نه وژده شوی
و چی فکر میکنید که حکومت آینده در افغانستان خواهد توانست که عدالت انتقالی را در این کشور تطبیق بکنه نظر خود را میتوانید در این مورد هم مطرح نمایید
اوریدون که لرو
بله یک تماس دیگه هم داریم شنونده عزیز بفرمایین برنامه میکروفون شماست
الو السلام علیکم
و علیکم السلام
زیدران خان د ایران د تهران څخه ټلیفون کولی کوم آزادۍ رادیو کارکونکي او وردونکو ته دا واپس په سلامونه وړاندې کوم بعد سلامت څخه زما نظر دا غره چې سیما سمر ویلي د دروس زور سره موافق یم دا انتقالي عدالت کوم په افغانستان کې پیاده نه کو افغانستان هیڅ پرمختګ نشي کولای دا جنایي مجرمان چې ناس دي کا د زیر ولدی یا مکه کمانه سپلوادی یا شیطان پلوادی دا چې دوه مجازات نیسی افغانستان ملت هیڅ پرمختګ نشي کولای د خوشحالۍ پرمختګ ابدی به موږ په سر ګنوو موږ دا په 15000 نفر جنایتکار وي موږ درس مليونه جامعات عدالت غواړي آیا دا درس مليونه مهم دي یا دا 15000 مجرمان مهم دي چې دا 15000 مجرمان ته موږ ارزښت ورکوو نور واخ نه نسم
سلامات
بیمنلی ټولنه موږ سره همکاري نه دا کړې پهار نړۍ پهار ګور کې جنایتکاران مخصومات وو ایلا په افغانستان کې د سرګ په پټه کړې
بله
مننه سلامت اوسه
تشکر از تماس شما ساعت 8:47 دقیقه صبح وقت افغانستان است و برنامه میکروفون شما را از رادیو زودی روی موج متوسط 1296 و 100.5 FM میشنوید یک تماس دیگر هم داریم بله شنونده عزیز بفرمایید
سلام علیکم
علیکم السلام
زه حاجی احمد احمد کابل او سرودول سالین تماس کی ما خو دا نظر ده په دې تاسو په باسکې چې دا د افغانستان حکومت دا اوس مخالفین چې دی یو عسكر صدیق یو مخالفین مرکی په درې ورځو کې مخالفین دي کې خپل مخالفین غټي او د منګه پیاس کې تر زرګونو سربازان شهیدانېږي او دولت په کیسه کې نه ده او دولت مخالفین ونی شي درې ورځې پندران کې به څه کې ولې څه کې د کابل په څلور دروازو کې مخالفین ځوانان چې به نورې برته واخلي اسلام خدا امر کړی دی چې چا تخل د سره وکړ ما غاښه وکا او د منګه اسلامي حکومت دا ودی اسلام کې او دوی به مخالفین څه کې ولې څه کې په کوم قانون نه
څه کې مخالفین موضوع دا نه و موضوع دا و چې تاسو دولت و سوال مخالفین ته زیات په قاری اس خیر بل اوریدون کله روزن معرفي کې ازادي رادیو مهرباني وکي ازادي رادیو ده تلیفون قطع شو یو ځل به د تلیفون شمیره اعلان کو 0992935540 بیا وایم 0992935540 بیا هم 0902255500 0902255500
بله
مهرباني وکي اواز مو ډیر روده بله اوس لا سره خبري وکي
بله فکر کنم قطع شد تماس.
نه نه ستاسی خبری طول واوری دل سوی صرف روستی خبر دیوان واوری دل سوی فکر کنم چی روستی خبری دی هم تکرار اولی فکر کنم توخی صاحب
ما که اجازه
خبری کنم که اجازه نوی بس کسی نیسیلو مخالی پس نکنم. سلامت دوسته من نکلان دی خبری لریز خیر ده کسا موش ویلی دی چه هر آوریدون که تیواری نوبت ورکو
بس یه بسر به حقوق حقل خودون و نظر مرور کنم افغانستان که یه ارگان یه حکومت هیچ هم بسر حقوق ندیه مراد کنی
بله تو خیسب امدا خبری دی ټوله واوریدل شوې مطمئنه اوسه چې ټوله بدون کوستاس امدا خبری اوریدلې دی کور دی ودان بل اوریدون کې ته نوبت ورکو.
بله سلام 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 سلام
سلام سلام سلام سلام سلام
سلام
سلام سلام سلام سلام سلام
کور دی ودان
شکر
سروان صاحب بعض اولیدون که لموضون داریزی انتصالی عدالت آغا توایی که آغا جن خالران جنه آغان کم که دا پانستان دا قلب قدیم ایلات نسترکی تو کابل که پایوه ورس لطر توغنده پیر کریدی او زر نفره پر توغنده پایوه ورس پا کابل که شهیدان کریدی تا قندار خاری لکابل سر خابری کره دی د خلق زمان نظام تر نران نظام تا واده کری دی آغا جمعیت کاران باید محکمه ترا کس کرسی او دی عدالت منگول تا واد پارنسی ننم آغا جمعیت کاران دا آغا دستی سوکی پا گدری باندی ناستی پا قدرت پا گدری باندی ناستی او پا خلق باندی اما غفل یو گتی سلیوی نو د سیما سرمل خور خبره په ځای د انتقالي عدالت نه دی په ځای سوی چې په افغانستان کې اخوا اقدار ته ونه رسېږي او عدالت په ذهن نه شي او دغه جنایتکاران او دغه جنګسالاران ټوله په بین المللي محکمه کې نه د افغانستان په دې رشوتخورو محکمو کې په خاصې محکمې کې چې هغوی ته باید د ملل متحد لخوا څخه دوی ته محکمه دایره شي او د څو ممالکو لخوا نه دوی ته قاضیان تعین شي دوی محکمه شي او په خپل جزره ورسېږي. بل رقم په افغانستان کې سوله نه راځي. نن ورځ دغه د دغه جنګ لوی علت امن دغه ده.
بله تشکر تشکر شنوندې عزیز، یک سوال از شما داریم و آن این که چی فکر میکنین علت چی بوده که عدالت انتقالی طی سالهای اخیر در افغانستان تطبیق نشده؟
بله بله علت کلامی که نمیبود محترم علت کلامی که نمیبود که آمان جنایت کلام که آمان جنایت کلام مردم کشته دستشان بخون مردم سرخ است تحاشم با چونکی قدرت ششتان قدرت تمام قدرت افغانستان خیلی نم در چیزون است با شما بری من نشان بکن کدام این که از اون جنایت کارا یا فرار کده یا زندان است یا مرده اکی مرده او کشتی کار قدرت تا زنده است همه با قدرت هستن تا امروز در نمیمانن او مردم که میخواید که این مردم
بله تشکر است از تماس شما سلامت باشین روزتان بخیر. تماس دیگر هم داریم آقای ساروان.
بله.
از شنونده ما بله بفرمایین.
بله ستاسی آواز آورو که تلفون که خبری وکی یو سل بیام که دی تلفون نمره ایلان کو دیده لپرسی زینی آوریدون که ممکن نمبر ونه لری
تماس با برنامه هست 0799-203-540 0799-203-540 همچنان 0700-822-755 0700-822-755 شماره دیگر ماست که می توانید با برنامه مایکروفون شما با تماس شوید.
نو اوریدون کتاب نوبت ورکو پا لین کده. بله مهربانی وکی آزادی رادیو ده میکروفون ستاسو.
هلو.
بله بفرمایید تماس شما برقرار شده با برنامه، خود را معرفی کنید و در ارتباط با موضوع برنامه نظر خود را ابراز کنید.
از بریدمل شریف در زرمت ولسوالی در پکتیا ولایت در زرمت ولسوالی در خباری که کمه
مهربانی کوی
بفرمایید آقای شریف.
خواه سروان سه بزنخو یه وقت که اردو که بریدمل پا هلمن ولایت که دیازوه واره در سخت تپیم سو بیادی کلای ترخیص تیم میرا ورست
یعنی ما کماندان ما تری خپل ما باندې یو دوسیه جوړ کړه دې او په خپل خو عدالت مبارک ده کنه.
بله بله صاحب.
بیا هغه ترخیص چې ما ته دوسیه جوړ کړه زه دوباره زخمی شوم نما باز وطن زره دومره سخت مینه و چې زون ژوندګی دی ما نه پاتې او باز خپل وطن زره مې ډیره سخت مینه و. یا کماندان ما ته دوسیه جوړ کړه اوس پروزګان کې کماندان در جنرال د کماندان یا غایما ترخیص ما ته رانه کړو سره دې کور کې څه ما وزل څه دې فضالات دې مونږ له سوالې کې مونږ چې حالات کوم سترګو باندې وینو.
بله شریف صاحب، اصلی موضوع دا و اصلی موضوع دا ده چې د افغانستان د بشری حقوقو خپلواک کمیسیون وای وای ک چیرې په تیرو 12 کلونو کې چې په افغانستان کې دیموکراسي راغلې ده او نوې حکومت جوړ شوې ده، په دې دوره کې انتقالي عدالت تطبیق شوی وای هغه چا چې په دې 12 کلونو کې ظلمونه کړی دي، جرمونه کړی دي، جنایتونه کړی دي، هغه محاکمه شوی وای نو جګړه به دومره نه وژدیدله. صرف په خپل شخصي مسائل مې مطرح کوي، په مجموع کې خبره وکي، تاسو ورسره موافق یاست؟
و بالکل چې ما سمرځ کوم خبره کړې ده بالکل حقیقت ویلې دي. په افغانستان کې وسوک هغه خلک محاکمه کې څوک باید غو پښتنه وکړي ما څه ده ته لکه ما چې کوم خبره هم پر تا وکړه پام دې بارا باندې وا چې افغانستان کې دا څه څه چې هغه خلک محاکمه کې افغانستان کې خو بس هر سړی نن په وخت په لاس ورغلی ده چې څه نو غواړي کولای شي.
بله، و نظر شما شنونده عزیز در مورد کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان چی از در ارتباط مثلا چی نقش داره و وظیفه کمیسیون مستقل حقوق بشر در قسمت شناسایی و اعلام ناقضین حقوق بشر چی است؟
حقوق بشر خو کیار رقم چی نه رقم صدا کو نه پریاد کو نه تر سری کی مطبوعات پورا چیز کدن نه متنه گپی پورا گوش کدن نه متنه ما خو ګورتم باندې کی دا غواړم هیڅ کثار کس کی چیز بدست شمات نه مکرمه کو نه هیڅ بشر حقوق پر کلام کو نه مصر کی شو پش ګوپتي کې د ولایت بغلان د کنکارام شي رقم د هر ولایت کې ګوري او چې زموږ چې هم کلان کلان کومندانه دولت د کنکارام کوم هم زکات ځان او کتي بچای نه می د سیټرې مې کو نه هو افغانستان.
تشکر، سلامت باشین از تماس شما و از نظرتان.
بل اوریدون کې لرو ځان معرفي کې آزادی رادیو د میکروفون ستاسو.
السلام علیکم.
و علیکم السلام.
نوموري سلام علیکم.
بله مهرباني وکي میکروفون ستاسو دی.
زه د ولایت بغلان په لخمري ورسوالې دی او تل خیر د کل نه تاسو ته تماس کې ما جماعت بشری حقوق نه داغه د خوایي د دې وای چې مونږه په دا دول اسکاله کې تامین نه عدالت هغه نه سو نور بسنه دي نو الله نه قدر چې یو مجرمین د خپل په ودو کې د برنال پایز باندې یو مجرمین چې موږ یې په خپل خوښه اقرار کوي دی وایي چې موږ دغه کسان وژل او هغه وړي هلته انسان په بدل د پیسو کې دته خوشي کیږي دا به څنګه د عدالت قائم شي.
بله، یعنی تاسو هم وایئ چې مجرمانو ته سزا نه ورکول کیږي، نو چې وسنو ته نه ورکول کیږي په خوانو ته به ورکړي شي. بل اوریدونکو لرو ځان معرفي کوي.
بله بفرمایید، برنامه مایکروفون شماست.
سلام علیکم سروان سموترم تاسو ته راډیو د ټول همکاران ته مینا سلامونه وړاندې کوم.
سلامات
اوسئ. دا خو خبره ده چې هغه سم خو چې باید عدالت باندې خو دا باید خپل یو څه عدالت چې راځي او کال کې کال د ټول سال کې چې تاسو انسان چې هغه مړي دي چې ټولنیز عدالت ته تامین شي تر نن پورې نو له جوړ شوې دا ویلایي چې نه پدې کې کوم چې سره خو به اعلان چې نور ملک خو قرباني وایي چې نه وایي خدا دې اعلان په هغه پوسټ کې چې اوس هم دې چا نوم نشي اعلانولای خدای دا حکومت سار بل سار سره دې نو به څه ګلانه دا خو دې اعلان کې چې خلکو ته چې دا غوډا کړی اوس که زه موږ راځو په کابل کې وګورم دا دېش کال یې چې موږ کړی دې ملک خراب کړی زردا دې او پلانک دې او پلانک دې نن دې دا نو نو سره د خټې دې سره د جمهوریت نو خدای راو چې دا اعلان چې دا خلک یو دې چې دا څه لري غل دې دا خاين دې دا به په جمهوریت کې نو ځکه په ونه کې یو مرشد د ملا په کالو چې موږ ګرمه کوي په کالو چې موږ ول دې خپل په ملک باندې خلک ځنه د خپل پر ولس باندې.
بله سلامت اوسه. خوشاله اوسه. کور ودان چې ټلیفون دی وکړو نظر دې څرګند کو. فاروق صاحب د خبرېدون کې مسلې ته اشاره وکړه و غدي بشري حقوقو په خپل کمیسون باندې هم چوي دوی په خپل اوله هم دغه ناقضان نه معرفي کوي.
بله، برخی از شنونده ها این سوال را مطرح میکنن. اخیرا کمیسیون مستقل حقوق بشر گفته بود که ریاست جمهوری افغانستان مانع نشر یک گزارش ای کمیسیون شده در ارتباط به ناقضین حقوق بشر، اما سپس حکومت افغانستان ریاست جمهوری گفت که نشر ای گزارش ارتباط به خود کمیسیون مستقل حقوق بشر میگیره.
خود بشری بله. حقون خپلواک کمیسیون په خپل هم بیا ده لست نه نشری بله. بده فهرست نه نشری دی وای چې ترتیب کړی دی او کار کړی دی، لیکن د خلکو توقع داده له دوی نه هم
بله بله.
دوی هم جرأت وکړي او د لست خپور کې چا چې څه کړی دی تو
ناقضین حقوق بشر بشناسند.
بله، اوس فروغ صاحب بیر وخت نه لرو، لاوریدونکو غواړو چې څو دقو لپاره د اقل دی اتو دقو لپاره ټلیفون ونه کی
بله.
ځکه چې د خبرونو نوبت له خبرونو وروسته بیرته په همدې موضوع ستاسو قدرمنو اوریدونکو ټلیفونونو ته انتظار یو. موضوع داره د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي چې په تیرو 12 کلونو کې په افغانستان کې د عدالت نه تطبیق د جګړې د اوږدېدو سبب شوی. تاسو بله. سره موافق یاست او کنه؟
بله، بس را تا لحظات دیگر در همین مورد همچنان ادامه می دهیم. ساعت 9 صبح به وقت افغانستان شد. حالا تازه ترین و مهمترین خبرهای افغانستان